پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم هر کلی مکوم په تخنیکی برخه کې شفیقه یار را سره مرستندوی دی. وړاندې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. په یوه بحث کې د طالبانو له استازي سره د افغان نجونو د تعلیم مسله څېړو.
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ چې خلاص هم و مشکلات سره مخامخ
پکانو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. تاسو ته معلومه وي تاسو لیدلي وي هغه جلا خبره ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې ډاکټر په افغانستان کې د کورونا پر وضعیت شخېدلی.
موږ ورته ګونګ ویلی سو چې نه ښه معلوم دی او نه یې بد معلوم دی.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکسی اوروي.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهېږي. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بېګا په ټلیفون خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهېږي. هغې دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. اميري ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت زه ډېره ښه پوهېږم چې ښځې او هغوی او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین دروند بار زغمي او وړي. اميري دغه ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته رسېدلی کړی دی. په پیغام کې چې په خپله میرمن اميري هم خبر کړی د افغان ښځو په استازیتوب راغلي موږ هرو مرو خپل حقونه غواړو خو تر هغه مخکې ماشومانو ته خواړه غواړو. افغان الاصل امریکایي رینا اميري وړمه ورځ د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وټاکل شوه. هغې د دې دندې له ترلاسه کولو وروسته په خپل لومړي پیغام کې هم ویلي وو چې د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو بیاند احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله خوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کېږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي. د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس له هغوی څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس پلاس شو چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 1400 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوند ستونزو له کبله مري. ازادي راډیو ته غواګیست. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړې. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې مرکز جوړېدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 125 څخه 250 ته زیات کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران د دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 21 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر شوی دی. ایران وایي د سیمرغ په نوم دغه توغندی 470 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورونې چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک باندې وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیا وایي چاودنه داسې وخت وشو چې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو چاودنه د تراګر برید په نوم یاده کړې او پکې پر مرګ ژوبلي خپګان وښود. د زیاته کړه د برید عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې مسولیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې یو شمېر بلوچ بلتون پالې او نورې وسلوالې ډلې فعالې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې کړې. د راپورونو له مخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت یې دوام کړی تر ډیره د اوکراین په کړکیچ او د روسیې ناټو پر راتلونکو خبرو څرخېدې. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. دا په تېره یوه میاشت کې د پوتین او بایدن دویم ځل خبرې دي.
او خبرونو کې مو ورسته خبر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني مکالمې وو. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خو مخکې تر دې چې دا نړیواله مسله راواخلو د افغانستان یو مهمه موضوع راخلو. د افغان چونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي وایي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډېر ښه پوهیږي. رینا امیری څرګندوي چې د یوې ښځې او مور په توګه ډېر ښه پوهیږي چې په افغانستان کې ښځې او د هغوی ماشومان د بشري ناورین دروندبار سخمي. د ښځو د حقونو فعالان اوس مهال د زده کړو، کار او یو شمېر ټولنیزو ازادیو محدودېدل د ښځو په وړاندې لویې ننګونې بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری هغو اندېښنو ته ځواب ویلی چې افغان ښځې ورسره مخ دي. میرمن امیری پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل په خپله ټویټر پاڼه افغان نجونو او ښځو ته ډاډ ورکړی چې په ستونزو یې خبره ده. اغلی امیری لیکلي د یوې ښځې او مور په صفت ډېره ښه پوهېږي چې په افغانستان کې ښځې او د هغوی ماشومان د بشري ناورین دروند بار زغمي. میرمن امیری دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې دنده وګمارل شوه. د هغې پر وړاندې لویه ننګونه د تیرو 16 کلونو پر مهال د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د هغو لاسته راوړنو خوندي کول دي چې اوس مهال د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې افغان ښځې او نجونې د دې حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په زلونو لاریونونه هم کړي. د دوی وروستی ناورین د تېرې سې شنبې په ورځو چې د کار، ډوډۍ او ازادۍ شتور شعار لاندې وکړ خو طالبانو یې د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په تېرو 16 کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د زده کړې، کار او ټولنیزې ازادۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دې اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د طالبانو حکومت د واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو او ښوونځیو او ښځو په تګ بندیز لګولی. تر خوا یې په دولتي ادارو کې هم د ښځو کار محدود شوی او په لوړو دولتي پوستونو هم هېڅ ښځه نه ده ګمارل شوې. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمن دي او ژر به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د دوی د تلو اجازه هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو یو له مهمو شرایطو هم بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د طالبانو ژمنتیا ده. هغه چې د طالبانو د حکومت وروستیو وضع شویو اصولو یې د نه منلو اندېښنې زیاتې کړي. له طالبانو سره مو د میرمن رینا امیری د ګډ کار په اړه هم پوښتنه وکړه چې آیا چمتو دي په دې برخه کې له هغوی سره کار وکړي، خو ویاندویان وي ځواب رانه کړ.
د افغان نجونو بشري حقونو ته یوه اندېښنه چې د امریکا متحده ایالاتونه یې ډېره یادوي د نجونو تعلیم دی. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې د نجونو د یوې فعالې او د طالبانو د یوه استازي بحث لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت دوام وکړ تر ډیره د اوکراین تر کړکیچ راڅرخېدې او همدارس د روسیا او ناټو د راتلونکي په اړه خبرې وشوې. تفصیل د صفی الله سنګزي په راپور کې.
د اوکراین په پولو کې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په درې نیمو پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدینو پریکنده ځواب وایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامداره پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو یې له لویدیځ غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیا او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیځو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې ولې په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي او په اکثرو کې بند؟ د طالبانو لوی استازي او د ښځو د حقونو لوی فعال سره دلته بحث اوریدلی شي.
سلامونه، زما لالی بشیر یم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه دورانې دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه څنګه ده؟ تاسو په لیجان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د نجونو رخصتیانې دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیات پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کوم ځای کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو ان شاء الله هغه ستونزې به هم هوارېږي. تاسو په جریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی. طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو. په هغو ولایتونو کې چې ښوونځي بند وو ولې تړلي وو؟
اصلا خو په ټول هېواد کې د کرونا د وجې تړلي وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تر شپږم ټولګي خو په ټول هېواد کې خلاص شو، په ټولو ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. داسې نه چې خلاص وو، موږ خلاص کړل.
پښتنه جان نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېره مننه ملالی جانې ته دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یوه خبره صحیح ده چې صحیح په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار کې په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلي دي د شپږم سطر دولس دوم سطر دولسم سنف پرې، دا اوله خبره ده. دویمه تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د اووم سطر دولسم تر سنف تر انجونو پورې فقط ولې محدوده دی، دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده. دا خبر دا د اول سطر شپږم سنف چې کوم انجن دي د هغو په درس کې ولې مشکل نه جوړوي، چې فقط د اووم سطر دولسم سنف پورې دا مکتبونه بند دي. دا تر ټولو مهمه خبر ده. دغه ورسره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسې مکتب کې درس ورکړي که څه هم معاش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لویه پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولې بند وو، او دغه ورسره چې دا اوس بند دي باید په ګرمسیرو علاقو کې نه شي بند، نو ولې بند دي؟ زما په دا سر نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغو ښځو باندې ولې دي چې یا پر هغو نجونو ولې دي چې تر دیارلس کال څخه بیا تر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا اسي. دا ټول انقلاب د ښځو پر سر ولې راځي؟
نعیم صاحب، لکه تاسو چې وویل په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي، او پښتانه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه، آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دغو ولایتونو طالبانو خپله جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یوه لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تروسه به نه وي جوړه شوې. که تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلي وي، هغه جلا خبره ده. تروسه پورې موږ وایو چې کار جوجان لري، انشاءالله موږ امیدوارو چې ستونزې هوار شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو له افغانانو مسلمانانو یو، خپلې ټولنې پیژنو، قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځانته عادت لري، خپل ځانته تقاليد او رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک سترګي نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزي ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو دیکھیں پتہ سوچ کر کے پٹا والا چیز متاثر سنو کہ ضلع ضلع محلی نہ صرف واجو نے دی چاغا ہمارا والا مشکل دی او دوه هم دا چې په دې مادي موټر تاسو هم د شرعي لحاظ او هم د عقل او د منطق له لحاظ چې انسان که هغه هلک وي او کنجلی وي، هغه د کم عمر نه مثال د څوارلسو نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بل حالت وي. د په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږي، زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو یا د ولسونو سره په اصطلاح وګوی د رسم او رواج یا طبعا شاید سره په ټکر کې نه وي. نو دغه مقابل کې ودل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستاسو تعبیر دی، ستاسو الفاظ دي، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې زیاله خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ته وویلې اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي شریعت څه وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځکه شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او هغه ته په
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه
نو تاسو هدف څه شی دی د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال دغه تاسو ګوري، دلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، دلته په دې نه پوهېږي. دا خو ټول ولایم دا شان
کندهار
کندهار کې صحیح دی. کندهار تر کابل پرې جلا دی، زموږ خلک زیات پرده کوي، موږ زیات پر د کلتور او عنعنات مو بیخي جلا دی د کابل څخه. یوه خبره ده، د اتلس مکاتبو چې د کندهار په ښار کې او د هغه ورسره د محلي صنفونو چې په پره ولایت کې دي ورسره په دا لوی کندهار کې دي، د هغو ته د انجونې د دې څخه مخکې نه تللې، دا اول خبره د دویم پرغه کلتور و انانات ور سره دغه انجن دغه مکاتب ته تلل او مور پلان داسې بیردل چې طالبان د شونځي سپځي و سغه خبره نسته نو څه خبره څه مشکل دی او هغه ور سره د ویل څول اسکلانې ورسته چې دی شذو انجن او الکوان چې دی هغه جلا رقم سی یا بالغ سی نو الکوان چې بالغ سی هغه ته اجازه ستا چې ولار سی مکتب ته مګم انجن ته نه صدا یو ډیر جلا خبر دوم خدای پاک چې منځ پر خلکو باندې فرض کوي دا د سینې ول چې مثلا د څول اسکلا بعد چې دی شذ باید انجلې باید منځ وکړي خو پر کور کښې نه والک چې دی هغه ورشه ته آزاد کته هم بالغ سو نو موږ باید واغه ته وګورو خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو ور سره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو اره ښځې کوي خو ما ته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چون ختیجه خپل کار کوي نن په افغانستان وښې څه د کار اجازه نشته د هغه ور سره بی بی عایشه خپله کور ته انجونو ته درس ورکوي نو نه انجونو ته د افغانستان د اجازه نشته ور سره که د لوی کندا خبره موږ وکړو لوی کندا کې انجونې مکاتبو ته تللې 1000 انجونې په مکاتبو کې ولې د نهم څه تر دولسم صنف پورې چې ما کار ور سره کړی نو زما زړه ته خو بیخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلۍ چې کومه ناسته ده هغه د دا وجې ناسته ده چې د کندار خلک نه غواړي یا د کندار ولس نه غواړي چې انجونې د مکاتبو ته ولاړې سي او ور سره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کړي چې د ځانته د یو وطن مشر وایې یو رهبر وایې نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې دا ټوله مکاتب یو رقم خلاص دي دا ټوله خلک یو رقم ژوند وکړي نو دا بیا څه رقم دي د طالبان بیا په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني
نعیم صاحب آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي څوک سترګې نه شي په باندې پټولی البته تعبیرونه او برداشتونه دي هر چا مختلف دي چې دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته له څه نه پوهېږم ولې موږ په واقعیتونو سترګې پټوو همدا اوس چې په 1200 یا 1300 ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې مدرسو ته ځي دغه نجونې نه دي که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي ولې چې یو ځای کې پرمختګ شوی دی یو مثبت کار شوی دی موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو هغه نیم خالي ته ګورو نیم ډک چې دغه ته نه ګورو او مشکل زموږ تاسو په هېواد کې راغلی دغه مشکل یو څه حل شوی دی نور به هم حل شي
نعیم صاحب ښوونځي به څه وخت بشپړه د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي
ما تاسو ته وویلی چې په دې اړه باندې به انشاءالله کار کېږي او دغه ټول د خپل هېواد د هرې سیمې او د هر هغه ولایتونو کوم چې دي مثال کومه ځای کې چې مشکلات لږ دي هلته به انشاءالله تر اوسه پورې حل شوی دی سیمو کې به هم حل شي دا خبر دی زور خبره وشوه دا خبره په هیڅ صورت نشي کېدلی لاته په غرد کې مثلا فکر کوم دا بنوي چې ته د چا لورګار د کور نه راوباسه یا د چا خدای راخته که د کور نه راوباسه چې راشه هلته یا کار وکوه یا راشه تعلیم وکوه هر څوک دلته زموږ
نعیم صاحب خو هلته خو ښځې هره ورځ وایي چې باید موږ ښوونځي خلاص سي موږ چې ورسره خبرې کوو هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل سي نارینه هره ورځ راوځي لاریونونه کوي خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي هره ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل سي
دا خبره دی زور وشوله چې ولې په زور نه راځي کېږي زور نه لري مثال یا زور نه چلېږي ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په چا باندې شی نشي تحمیلولی حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا لمونځ دی یا مثال چې هغه فرض دی په نرو په کنده باندې مثال دغسې نور دي په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به ته کوشش کوي چې هغوی د خلکو موضوعاتو باندې پوه شي سر یې خلاص شي او په خپله رضا باندې یو کار وکولی شي په زور باندې خبره د دغسې وه دا نورې خبرې چې کومې وشولې هغه خو جلا هغه ده او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنې چې کومې دي او زموږ تاسو افغاني ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري د هغوی ارزښتونو د ژوند دغه اجتماعي ژوند ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري نو دغه شیانو په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې که موږ مثبت فکر وکړو انشاءالله دا څه پرمختګ شوی دي ته په ښه نظر باندې وګورو
پښتنه جانې طالبان ویلي دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یوه لایحه جوړه کړي نو د لایحې کار ستاسو په نظر ښه خبره نه ده
لایحه دا څنګه لایحه ده زه اول تر ټولو غټ زما سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د 12 ولایتو کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نشته هغه انجونې تر خپل مکاتبو پورې ځي مګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي دا تر ټولو مهمه ده افغان ښځې د دا په خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پرېږدي خپل وطن سره هغه خبرې هغه ټکي رامخته کړي چې منفي دي مګم دا دي چې 12 ولایتو کې انجونې په د نور ولایتو کې انجینې نه دي باید موږ دا اخته موږ وګورو ورسره دا یو خبر ده باید موږ وګورو نن یو څل وایم او ورځ ده چې انجینې پر کورونا سي دي اما الکوان مکاتب ته ځي دا خبره تر ټولو مهمه ده او دا اخته ولي موږ نه ګورو تر ټولو مهمه دا خبره ده سیده یو وطن کې یو انقلاب رالی خلق رهبران جلاسو فرق یو کړی هغه یو جلا کې صدقه سیاسي اړخ دی مګم په ورځ کې یو انجلی چې مکتب ته ځي یو شزه چې کار ته ځي هغه باید نه ودرېږي او باید په زیاته به په دا نه ودرېږي چې افغانستان داسې غیر شرعي کار په شل کال کې نه دی کړی دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وایو اوکې دغه ځایونه خراب ول یا د دادا وج موږ بند کړی دی یا یې وجه راکړي یا یې خلاص کړي دا فقط د افغان مېرمنو غوښتنه ده
نو ستاسې هدف دغه دی چې نجونو پخوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي لوړ به بغرا کول زما زړه ته نه لویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړېږي څه لایحه غواړي ما ودا ته سره خلاص د بولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې ستا صحیح دی په د بولس کې خلاص ډېره ښه خبره ده هیڅ مشکل نه سته مګم دغه نور کې ولې نه خلاصې دا تر ټولو مهمه ده او ولې دغه فقط د الکوان مکاتب ولې د انجن د مکاتب لپاره د الکوان د مکاتب لپاره ولې نه
نیم څه په تاسو غواړئ چې د پښتنه جانې و دې خبرې ته ځواب ورکړي
او زه به فکر کوم د تا د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزوري شي څنګه شي موږ د لای خبره چې کله کوو یا د ترتیب هغه بده ټول پاره وی دا نن د شم سال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لای هوی دی بلک ځینو کسان لپاره بل لري البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کی دا یو ټکی دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختاج شوې دي ته باید پر مختاج په نظر وګورو دا یو ښه ګام وبولو خو نور کین چې کوم پته دغه به هم دوهم دا چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي
څه وخت پرانستل سي
خبره
پاته خونځي به څه وخت پرانستل سي
دا خبره د زو پورا کړم زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې تاسو وګورئ هم دا اوس موږ په هواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي هغه مزدوري کوي کراچۍ کې شوی په سرکونه باندې کار کوي دیړی کوي تعلیم نه پاتې دي ځوانان باندې تعلیم نه پاتې دي ماشومان باندې تعلیم نه پاتې دي متاسفانه په نور هوا ګوانډي هوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي تعلیم نه پاتې دي او د تعلیم خبره کوم کوو باید ټول د پوره کړه که نارینه دي که خزینه دي ټول د فرق یو قسم کوو دا څنګه کوو چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو نور به هغه نارینه چې کوم دغه ته د انسان په سترګه به خاصن ګورو نه
دا تاسو خو ښوونځي ته جنو پر مخ تړل دی وازه دالکان پر مخ نه دی تړل
د دې تنظیم تاسو ته ویل چې موږ تر هغه تر شوی موږ د خوانځي موږ خلاص کړل په ومي شکل باندې چې پیغام پرګي پورې ټول هواد کې خلاص شو دغه نور څه په نور ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ د خبره مخکیم کولا چې قرار قرار خلاصي کې چانه مانه په هغه مول د چپو مختلف ولایتونو کې خلاص شو پاتې څنګه به هم حواله شي زه به هم د خوانځي چې موږ باید حوصله ولرو زغم ولرو ان شاء الله ټول کنه په یو په یو نه کیږي لو د لو نوې هوادونه چې کوم د نړۍ پر کوم پر مختګونه چې کوي کوم ځای دوی رسیدي د په یو ورځ ورځ کې نه رسیدي په یو کال دوه کال کې نه رسیدي په لاسو کال نه شو
نیم څه په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شو چې خو مخکې لا رواني وي کارونو تنجونی خو مکتبونو ته رواني وي
متاسفانه چې دا سیستم روان دی البته یو څه مشکلات پکې شته دي د کار خبره تاسو کوی هم د اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي په سیاحت بخش کې کار نه کوي
په ملي او کې دا بخښونه نه دي چې واځي تاسو ورته انتخاب کړی دي ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت وشو ته پکشي اړتیا ویني
په عام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مخته وړي تاسو غربي مرتدنه هم چي دی او هم کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري هغه شی ورته آماده کړی یو شی چې ضرورت نه وي مثال دغه ضرورت نه احساسيږي هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي
پښتانه جان دوی وایي چې په ځینو برخو کې وشو ته اړتیا ستاسو په نورو کې ورته نسته تاسو څه فکر کوي چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شو ته اړتیا نسته
ما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم شنو بیا د غرب مثالونه ولې ورکوي دا تر ټولو مهمه ده غربي ټولنه موږ نه نه موږ د غربیان رقم یو نه موږ هغه رقم ژوند کړی دي دا اوس 200 کال کې چې راغلي دي رامنځته سیول د ژوندونه دا رقم جوړي موږ د پخواسه د غ رقم یو دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده او سره مشونځي وشان چې دا د وسنې دي جوړ شوی یا که اوس هم څو ورته فارمل اډیوکیشن جوړته ولکېږي لیسې هغه اوس شروع شوی په افغانستان کې مګم دغه سم مخکیم پارک کور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونه هم به انجنونه ول هم بالکون وای نو زما ضرورت نه لوي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع شوی یا شل کال کې شروع شوی ده موږ د په خاصه درسونه ویل دي د حتی زما نه درسونه ویل دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکلات اخته دا تر ټولو مهمه ده درېم تر ټولو مهمه خبر ده نن که شونځي بندې که خلاص دي باید نن پورا افغانستان کې شونځي خلاص دي چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو نو ولې په لیر پروتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص دا تر ټولو مهمه خبره ده او سره دغه د لوی کندهار پورې دا خبره ده چې د لوی کندهار یا په هره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي او هغه باید خلاص شي. که څه هم تاسې وایاست چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي، صحیح دي. څه مال خلاصېږي؟ دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي؟ دا استادان به څه کوي؟ دا انجونې چې دا یو کال ضایع هغه به څه کوي؟
لأمدي